ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې ماخمنې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ یو پلاوی د قطر پلازمېنې د وحید تل او طالبانو ته یو سخت پیغام ورکړي.
یو پاکستانی چارواکی دا خبره کوي چې د پاکستان یو پلاوی نن قطر ته تللی دی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا زیاتې ښې شوې دي.
افغانستان او پاکستان د روابط د شل کلو په فاصله قابل مقایسه نه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د کورنۍ جګړې خطر شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام، زه فریبا زایرم د دې محل خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان د امنیتي چارواکو یو پلاوی نن قطر ته تللی دی څو طالبان وهڅوي چې د افغانستان د شخړو په کمیدو کې مرسته وکړي. په هرات کې څه باندې 300 بندیان د ثور د اتمې نیټې په مناسبت له زندانه خوشی شول او روسي اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالټیک وادونو و ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د امنیتی چارواکو یو پلاوی نن قطر ته تللی دی. په اسلام آباد کې و پاکستانی چارواکي پرته لدی چې خپل نوم یاد کړي د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دا هیات به طالبان په پلازمینه دوحه کې و هڅوي چې په افغانستان کې شخړې کم کړي او د استانبول د سولې په غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل وویل چې په تیرو شلو کلونو کې کله هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور داسې فضا نه و رامنځته شوی.
دا ورستیو واته میاشته کې په خاص ډول سره چې منګوینو د افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کلو په فاصله قابل مقایسې نه ده.
تمه ده چې سبا هم د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی قطر ته ولاړ سي او دا پلاوی به هم له طالبانو سره خبرې وکړي او هم په قطر کې د افغانستان د سولې له پلاوی سره پر افغان سولې خبرې کوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډیریدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکو دي له دې هیواده ووزي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولای سي همدا دندې لبل ځای ترسره کړي له دې ځای ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د کو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې له دې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامداره پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم پروند سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا به د یو شمېر کارونو او همکاري لپاره په کابل کې سفارت ولري.
وی انټند ټو مینټین اور امبسی and will continue to provide development assistance.
موږ په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پنګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسراوړنو په ځانګړي ډول د سولې پر روانو خبرو کې د شسو د معنا لرونکو مشارکته او پټولنه کې د حقوق د شی اساس ولې د خوندیتوب په لوي ته دوام ورکو.
And their appropriate representation throughout society.
د دغو کارکونکو شمیر تر اوسه پرې معلوم نه دی. په هرات کې څه باندې 300 بندیان د ثور د اتمې نیټې په مناسبت له زندانه خوشی شول. د هرات سیمه ایز ارګانونو د یوې خبر پاڼې لمخې دا اقدام د ولسمشر د فرمان پر اساس شوی دی. په دې فرمان سره 8 ځینې بندیان هم خوشی شوی دي. دا نه دی ویل سوی چې دغه کسان په کوم جرمونو بندیان ول. زموږ غلازه د ریډیووري روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالټیک هیوادونو و ډیپلوماټان باسي. د ډیپلوماټیک جګړه وروسته لا غراپور ته سوچي چک جمهوریت ادعا وکړ چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنې کې روسیه شکیله و. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل شوی چې د می تر 15 نیټې د مخې د دغو هیوادونو و ډیپلوماټان له روسیه ووزي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر سی ډیپلوماټان له خپل هیواد وېستل چې د مسکو له خبرګون سره مخامخ شول. د بیان د ازادي کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا اسیا یا یورو شاهي ودونو کې دیموکراسي ته اندیشنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیر اول سکلونو کې هیڅ کله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیک هڅې دومره کمزوري نه وي. د بشري حقوقو د واشنگتن میشتي ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلي په ډیری هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي، خو ترڅو په واک کې پاتې سي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپای ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بلل سوی دي. د فریډم هاوس په راپور کې هم دراز روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه بلل سوی دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړ چې لمخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د کورونا وایرس د واکسین تطبیق عادي حالت ته د امریکا د بیرته راوستلو سره ډېره مرسته کوي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ چې هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین سوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. د دې ادارې په وینا هغه کسان چې لا تر اوسه د کورونا واکسین نه دی کړی په ځینو مواردو کې کولای شي له ماسک پرته له کوره بهر ووځي. او یو بل وروستی خبر به هم در وره مغدا چې د اروپا د فوټبال جام د تلولۍ په نیمه پایلوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي. د لوبي د افغانستان په وخت شپې 11 بجې او 10 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تیر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبي کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالي کې یو د یو په مقابل کې مساوي سو. ریال مادرید په لوبي ته رسیدو لپاره باید د راتلونکو نه په لوبو کې چلسی ته لښته لږ د یو ګول په توپیر ماته ورکړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ما خامنه خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غراز به په راپورونو کې واورې چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غوی د اتمې په مناسبت یو خبر پانه کې ویلي چې اوس د وخت را رسیدلې چې طالبان له تیر تاریخ نه زده کړه وکړي او د هیواد راتلونکي په فکر کې اوسيږي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ یو پلاوی د قطر پلازمېنه د وحید تل یو طالبانو ته یو سخت پیغام ورکړي. د غرض ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استاذ محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی به سبا د وحید ته ولاړ شي. د وحید پاکستاني پلاوی داسې مهال سفرونه کوي چې د صادق خان په مشرۍ د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون یو پلاوی چې تیر یک شنبه په یو دوه ورځې سفر کابل ته تللی و له افغان چارواکو سره د سولې امنیت او یو شمېر دوار خیزو نور مسلو پاړه خبري وکړي. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر داوودی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه غونډه کې چې پر امنیتي همکاري او څرخېده دوړ لور په اصول کې موافقه وکړه چې د دوړ هوادونو اړیکې له سره تنظیم شي. خغلی داوودی وویل دغه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان باید په خپل خاور کې د افغانستان د دولت هیڅ دښمن ته ځای ورنکړي او افغانستان هم باید پاکستان ته ډاډ ورکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته ونی افغان ولسمشر اشرف غنی هم پاکستان او طالبانو ته په خطاب کې وویل چې اوس وخت دی چې دوی انتخاب وکړي. ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا په زړه کې یو سولیز او امن لرونکی گاونډی ولري او د دې هدف لپاره خپل رغند رول ولوبوي او که د یو ګډوډونکي رول ترې د پواینا دوام ورکوي. پر طالبانو هم ولسمشر غنی غږ وکړ چې د جګړې د دوام لپاره هغه پلمه چې د دوی په وینا افغانستان اشغال شوی له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره نور ختمیږي او باید د سولې لاره غوره کړي. دا چې د وهیت د پاکستانی پلاو د اتک په اړه پاکستاني رسنیو او د دې هیواد چارواکو ته ویلي د ازادي رادیو د مشال رادیو خبریال طاهر خان راته وویل
یو پاکستانی چارواکی دا خبره کوي چې د پاکستان یو پلاوی نن قطر ته تللی دی طالبانو سره د ملاقات لپاره خبرو لپاره. ځینې په دې کې د پاکستان امنیتي چارواکي دي کوم چې د افغانستان چې کوم امور دي هغې سره دا هغې تړاو لري او سبا یو بل پلاوی روان دي چې د هغې مشري به افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق کوي. د دې هم تصدیق یو چارواکي کړی دی او محمد صادق به د طالبانو سره سره د افغانستان چې د حکومت کوم مذاکراتي ټیم دی په دوحا کې هغوی سره به هم دی ویني. او دلته نن داسې رپورټونه پاکستان کې چاپ شوي دي چې پاکستان اوس دا فیصله پرېکړه کړې ده چې طالبانو ته یو سخت پیغام ورکړي کله بیا دغه چارواکي نه څنګه دې سفرونه خبر دی ماته پښتنه وکړه نو هغه خو چې پاکستان د طالبانو په موجوده سکندري تګلارو د پدې باندې خفه دی، لیکن دا صح پیغام ورکولو خبره دا نه منله. البته خپل خفګان په پاکستان طالبانو سره شریکوي او پاکستان متحد غواړي چې یو خو په خپل دریس کې موقف کې طالبان نرمي وخي، تشدد کم کړي او دغه رنګه د استنبول غونډه کې هم ګډون وکړي، ځکه په پاکستان باندې خپل هم خواهش کې هم شته، امیدواري کې هم شته، نه یوازې په افغانستان کې بلکې امریکا ته هم هیلې امیدونه لري او دغه رنګه یو د فشار غوټې حالت هم دی د پاکستان لپاره. او پاکستان خپل هم په دې موجوده حالت باندې ښکاري کې اوس لږ خوشاله نه ښکاري. سفر چې کوم د پاکستان پلاوي کړی او کابل ته تیر شنبې پروت باندې، نو هغه کوم سولې موضوع بنیادي او دغه نفس کېږي چې پاکستان دا وخت نظر کې بدلون راوستي. او دا نن چې کوم رپورټ راغلی دی د دې چې موږ معلومات وکړو، نو دا تور وړاندې دلته ځینې جورنالستان یو مهم شخصیت یو فوجي شخصیت سره دغه غونډه شوه، ملاقات شوه او دغه ځینې شیان هغه چارواکي بیا بي سره شریک کړي دي او دغه بنیاد باندې دا رپورټ هم نن چاپ شوی.
تاسو د یادونه وکړه افغانستان ته د صادق خان په مشرۍ یو پلاوی ورسته تک پاکستانی چارواکو د دغه سفر په اړه څه ویلي نه دی ویلي، یا په پاکستان کې رسنیو په دې اړه باندې څه لیکنه کړې نه دی کړې؟
ګور اول هغه خبردار چې پوسټ پاکستان رسنیو کې یا پاکستانی چارواکي د افغانستان تړاو باندې ډیر شیان اوس رسنیسکي نه رسنیو سره نشي کوي. د صادق سفر تو ګورو پاکستان نه د سفر نه وړاندې اعلان یې خبره کړه، نه د سفر نه وروسته خبره کړه، او فقط صادق خپل ټویټ کړی وو، بیا د پاکستان سفیر په کابل کې ټویټ کړی وو. البته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه اعلان یې را ده عمر داوودزی چې هغه د صادق دغه په بلنه باندې ورغلی وو، هغوی هلته خبرې وکړې رسنیو سره. نو افغانستان نه خو څه ناڅه شیان راغلي دي، البته پاکستانیان خاموش په ډېر ډېر شیان نه ورکړي. رسمي د پاکستان ډېر شیان د افغانستان په اړه باندې هغه پټ وي، هغه کار نه کېږي. البته رسنیو هم هغه لږ باسونه نه کوي. البته نن چې دا کوم خبر ما وویل دا چار شوی دی او دې ته یو فوري جمهور کې شوی دی چې طالبان ته پاکستان یو سخت میسج ورکړي دا کمپلایوي چې یو نندار یو سبا دی.
د ازادي رادیو د مشال رادیو خبريال طاهر خانو په ورته وخت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل وویل چې په تیرو شلو کلونو کې کله هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور داسې فضا نه و رامنځته شوی.
قدمونه اخیستل شوی دی په دغه وروستیو واته میاشته کې په خاص ډول سره چې موږ وینو د افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کلو په خاص سره قابل مقایسه نه ده. د باور فضا تر ډېره حده پورې ایجاد شوې ده. موږ غواړو دې کې نور هم قدمونه واخلو. نو پاکستان لور همیشه دا تاکید کوي او موږ دې ته احترام لرو چې موږ په باندې اثر او رسوخ لرو. نو په هغه اندازې سره موږ توقع دا ده چې دی کې د طالبانو په تشویق کې دوی په ترغیب کې په دې چې د سلو پروسه کې معنا دار نه شو لري او خشونتونه کم کې دی کې پاکستان رول محسوس ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل لدی کابل چې د غږ کیفیت خنو بخنه غواړو. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، تمه ده سبا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی قطر ته لاړ شي او دا پلاوی به په قطر کې له طالبانو سره پر خبرو سربېره دغه راز په دوحه کې د افغانستان د سولې له پلاوي سره هم د افغان سولې په موضوع خبرې وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي په افغانستان کې هیڅ لوری نه غواړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ښاغلی بلینکن چې پرونی له یوې امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونه کوي ولې د غراز د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړه، ویل چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي له دې هېواده د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو، افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ څولور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، دا یو احتمالي سناریو وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ څلوري په ګټه نه بولي.
په افغانستان کې په یو بل تازه کورونی جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټې هم پکې خوندي نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم. د افغانستان هیڅ ګاونډی دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګاونډیان او د سیمې هیوادونه چې په وروستیو شلو کلونو کې یې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمې هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډېر خپل فکر پر دې سیمې یعنی افغانستان متمرکز کړی دی، خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې یوه پرېکړه وکړي څو د لوبې ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان وایان جان کربي هم خپل هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي یې وو د مې له لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې او دا یې خپله تېروتنه بللې ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحې عالي شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تېروتنې تکرار نه کړي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم نن په کابل کې د غوی د اتمې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
اوس چې امریکایان وزي، هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزي ستاسو په خپل خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسی مشروعیت لري؟
چې توجیه مردمی داره.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي برخلیک په اړه بیا لا بیل څرګندونې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت په ځلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنۍ واسکر وتل سولې ته در رسیدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره تلای چانس یا فرصت بولی.
په همدې موضوع کې به هم تمکیګو مخیمو د افغانستان د سیاسي چارو له پو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي څخه دا پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. آیا په رښتیا هم له نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د کورنۍ جګړې احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهه کې سراج د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، هم د مخالفین که ودرېږي د افغانستان دولت څنګ کې درېږي کوم چون ګډې چاندې کېږي. بنان واقعا په افغانستان کې تر یو ځایه پورې زه پوهېږم هېڅوک د کورنۍ جګړې نښه خاطره نه لري. هېڅ ډول پکې ځان ګټونکی نه ګڼي. په دې اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونیسي.
که طالبان روغ جوړ ته غاړه کې نګدي او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم لدی سخت شي، فکر نه کوي چې وضعیت به خراب شي د کورنۍ جګړې تر حد پورې به ونه رسیږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنی دوه چپلې باید آمد تا چې خدای نه خواست خودش که وضعیت به آمد بسی چه جګړه دوام وکړي. یعنی دوه چپلې چې یو به د طالبانو جبهه یو بل به د دولت جبهه، دا دوه جبهې به شروع جنگ وکړي سره لکه چې په تېرو کلو کې سره کړي دي. دته به زه یو کورنۍ جګړه نه وایم، بلکې د دې ایدئولوژیک او فکری جګړه وایم.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تیر ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په تیرې بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداری ورکړ که چیرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پې بندې کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولای شي؟
دا به شي یو ټوکه کاری په د معنا چې په وروستي کې د امریکا قوت په ډول 5000 نفر او د سیمه په خاطر درلوده یعنی په اوسه کې شارت چې اخري فشار ده په طالبان ایران وسته نو بیا کوم مرستې باندې د طالبان یې په سر تیپسي. د ما باور دا ده د تبلیغاتي بحثونه دي، دا اضافي بحثونه دي طالبانو خپل حکومت چې له امریکایانو سره او د نړۍ له مرستې پرته خپل حکومت چلو دا یوازې تبلیغاتي اړخ لري او د ما په نظر کوم عملي اړخ زه نه وینم.
د سیاسي او حقوقي چارو د نظر خاوند نصر الله استانګزی وو. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوریه غوی د اتمی په مناسبت اعلان کوي لوس د وخت را رسیدلې چې طالبان لتیر تاریخ نه پیل هم د هواد راتلونکو په اړه فکر وکړي او د جنگ او تاریخوالي پر ځای سیاسي هدفونه د مشارکت ملي او دیموکراتیک بهیر لاره تعقیب کړي. نن چهارشنبه د غوی اتم د افغان مجاهدینو د بریل نهوشتمه کلیز سره برابر ده. نور په دې رپورت کې
د غوی اتم د مجاهدینو د بریا ورځ او کابل ته د دوی داخله دل تیر کلونه به د غورس په کابل ولایتونو کې په ځانګړي مراسم سره منځل کېده. خو روان کال خبره یوازې د اعلامیو تر بریده وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غوایي د اتمې نیټې په مناسبت اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان له تیر تاریخ نه په الهام د هیواد د راتلونکي په اړه فکر وکړي او د جنگ او تاوتریخوالي پر ځای سیاسي موخې د مشارکت ملي ډیموکراتیکو بهیرونو او د خلکو د رایتو د مراجعې له لارې تعقیب کړي. د غلامې چې د چهارشنبه په ورځ له ارګ خبره سوي پکې راغلي د جهاد بدیالیتوب د ملي یووالي ښکارندوی دی. خو له جهاد وروسته خلکو سخت ورځې تیرې کړې چې د جهاد خوږوالی په ترخو بدل کړ. په اعلامې کې راغلي د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته افغانستان او نړۍ د افغانستان د بیا رغونې او همکاریو زرین فرصت له لاسه ورکړ او دا د دې لامل سو چې افغانستان له سیاسي، امنیتي او ټولنیز کړکېچ سره مخ سي او د زیات وخت لپاره په نړیواله انزوا کې پاتې سي. خو عام خلک په دې اړه ویشلي نظرونه لري. حلیمه پوپلزی او ظفر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن ډیره د خوشحالي ورځ ده چې مجاهدین رالل زموږ هیواد یې د شورویانو له ظلم او ستم زموږ مسکین خلک د غوړې د ظلمونو نه خلاص کړل.
په خوښنې سره کله چې بروز د افغانستان او وته مجاهدین یو بل سره په جنگ کې یو بل سره جنگ وکړ او دا جهاد بلکې نه دا جهاد د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او نه د چې د خدای رضا لپاره.
که څه هم د ارګ په اعلامیو کې د مجاهدینو له بدیالیتوب وروسته لا ترخو تجربو یادونه سوي خو د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي د مجاهدینو له بریالیتوب سره که څه هم یرغلګرو هیوادونو پورې تړلیو ډلو هڅه وکړه چې افغانستان یو ځل بیا په مستقیم ډول په بهرنیو پورې وتړي خو په وړاندې د مجاهدینو درېدو دا ثابته کړه چې د دغه ملت برخلیک یوازې د دوی په لاس کې دی. ملي مصالحې علي شورا په دې اعلامیه کې ویلي د مجاهدینو بریا په نړۍ او سیمه کې د تعاملاتو تازه دروازه پرانسته او د هیواد راتلونکي ته یې خلک هیلمن کړل. د دیارلس سوه یو اویا لمریز کال په سور میاشت کې د مجاهدینو ډلو کابل ته په ننوتلو سره د نجیب الله حکومت نسکور کړ. د افغانستان د مجاهدینو د بریا له ورځې نه ویشت کاله په تیرېدلو سره لا هم په دغه هیواد کې جګړې روانې دي. خو د سیمې او نړۍ په کچه د دې جګړې د ختمولو لپاره هم هڅې تیزې سوي. د افغانستان خلک هیله لري چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې یو پایله ورکړي. سوله دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره یو ځل بیا دغه هیواد د کورنیو جګړو په ډګر بدل نشي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد راتلونکي په اړه راپورته شو اندېښنو سره سره د آسیا پراختیا بانک په روان او 2022 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې د ښه کېدو خبر ورکوي. نور په دې راپورت کې
د آسیا پراختیا بانک دیونوې راپور په خبرولو سره لیکي په 2020 کال کې د افغانستان اقتصادي وده د بیا له بلوسون زله قبل منفی 15 و خو وړاندوینه کوي چې روان کال بدري او په 2022 کال کې به 4% تل وړ شي. دا راپور چې نن خپور شو پکې د 2020 کال پر مهال د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د منفی اغېز لاملونه د کورونا وایروس خپرېدل، سیاسي بې ثباتي او د تاوتریخوالي دوام بلل شوی دی. په افغانستان کې د آسیا پراختیا بانک رئیس نریندرا سنگ رو که څه هم د افغانستان اقتصادي ودې ته هیله مند دی خو د دې پرمختګ پر وړاندې یو شمېر جدي ننګونې هم په ګوته کوي.
ننګونې، ګواښونه په ځینو لرو پرتو او نامنو سیمو کې د واکسین نه تطبیق، جګړه، جرمونه، فساد، سیاسي بې ثباتۍ، ټولنیز ناانډولي او د ستونزو نه حلول د افغانستان پر اقتصادي ودې منفي اغېز کولای شي.
آسیا پراختیا بانک دغه شاروایی په دې هیواد کې د بیلابیلو ستونزو له کبله په 2019 کال کې د پیسو پړسوب 3.3% و خو په 2020 کال کې دا کچه 15.6% ته رسیږي. خود دی بانک لقوله په 2020 کال کې په افغانستان کې خوراکي تورم 10% و مګر په اپریل میاشت کې هغه مهال چې د کورونا وایروس له کبله پولي وټړل شو او په کور دننه راکړه ورکړه زیاته شوه د حالت 14.6% ته ورسید. خو آسیا پراختیا بانک وړاندوینه کوي چې روانه او راتلونکي کال به د خوراکي موادو په واردو او تولید سره دا کچه 15-30% ته راټیټ شي. په همدې حال کې اقتصادي کارپوه عبدالله واحد یار د افغانستان اقتصادي وده د دې هیواد په امنیتي او سیاسي وضعیت پورې تړلې بولي.
مشروط پر دې ده که چېرې په نږدې راتلونکي کې جنګ جګړه زیاته شي او مشکلات لا زیات شي، ناامني زیاته شي، یو ډېر مهم فکتور د امریکایانو د ناکام وتل دي. که دا منطقي تاثیرات خپل طبیعي خبره ده چې د افغانستان په اقتصاد لري، ولې که جنګ جګړه زور واخلي بیا د دې ډېره زیاته خوشبیني نشته چې د افغانستان اقتصاد د تېر په پرتله رشد کوي.
خوله دی ټولو سره سره اسیا پراختیایی بانکداد ورکوي چې د نورو نړیوالو ادارو سربیره به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د اسیا پراختیایی بانک د مسؤولانو په خبره د کووید 19 پر ضد د واکسین د پیچکاري کېدو بریالی بهیر او په افغانستان کې د اقتصادي ودې په موخه د پانګونې له لارې کېدی شي چې دا هیواد سږ او راتلونکی کال په یو ښه وضعیت کې وي.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له 8000 فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو. په نورو ولایتونو کې دغه ازموینه وروسته اخیستل کیږي.
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 المریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو نن چهار شنبه په 15 ولایتونو کې واخیستل شو. له کابل پرته د نورو 8 ولایتونو کانکور ازموینه د روانې غوایي میاشتې په وروستیو کې اخیستل کیږي. په 15 ولایتونو کې چې نن د کانکور ازموینه واخیستل شو، روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال تمخی چې په کانکور ازمنو کې به بریالي سي.
متی الله کانکور انتان کې فکر وکړو ماشاءالله خو پروسه چې ډیره وه، ډیره صحیح پروسه وه، درسته پروسه وه، او استادان په خپل وخت راغلل او پروسې دا په خپل وخت شروع شوله.
قدسم حفیظم از مرکز بامیان و از لیسه
قدسی هم د بامیان اوسیدونکي سږ کال مې د کانکور لپاره زیات درس لوستی، ښه ازموینه مې ورکړه، لږ سوالونه رانه پاتې شول. تمه لرم چې د خپلې خوښې انتخاب ته بریالی سم.
د ازموینو ملي ادارې عمومي رئیس پوهان عبدالقادر خاموش د شهر شنبه په ورځ وویل چې د روان کال ازموینه به د نورو کلونو په پرتله له خوندي او شفاف ډول واخیستل سي. د کانکور ازموینې په دې لومړي پړاو کې شاوخوا 8000 د 12 ټولګیو فارغانو د لوړو او نیمه لوړو زده کړو بنسټونو لپاره رقابتونه کوي. په پام کې ده چې سکل په کانکور ازموینه کې په ټولیز ډول څه باندې 200,000 تنه د 12 ټولګیو فارغان ګډون وکړي چې له دې شمیر څخه شاوخوا 144,000 تنه به په لوړو او نیمه لوړو دولتي تحصیلي بنسټونو کې جذب شي.
او د همدې رواني خبري مجلې ورسته موضوع نړیواله موضوع په واشنگتن کې مشر د بشري حقوقو د فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور په دې راپور کې وایو
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له دیموکراسي د پښتاک لپاره خبرداري ورکړه. د بشري حقوقو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واکې پات شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې دغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو د ډلې خپور کړي او پکې په اروپایي ټولنې کې له دیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې ویلې سیزې په ترڅ کې په بې ساري ډول دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د دیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیه او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیرې یو کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د دیموکراسي لپاره یې هڅې کولې، او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکس ناوالني د وژلو هڅه وشوه. همدارس په روسیې کې د اوکراین له پولو سره نشتی د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشان غواړي په واکې پسې پات شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال راپدې خو چې هلته بخملي انقلاب وشو، د لومړي ځل لپاره تیر کال دیموکراتیک هيڅ کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت هم هغه څه بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنۍ واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوی دی چې دیموکراتیک هيڅ پکې د لس کال په خوا په پرتله لږ څه کمزوري شوی دی. د اوکراین په اړه بیا راغلی دي چې د حکومت له لوري د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال دیموکراتیک هڅې سیل شوې دي، او ویل شوې دي چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. بوسنی هرزګوینیا بیا له 2018 کال راوسته د لومړي ځل لپاره سټایل شوه ده.
دا خبری مجله هم دومره وزن لري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. خو بل خبری مجله د ازادي رادیو ورسته زمو همکار جاوید نعیمی مختوړي.